افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې اداري هیات وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا منل لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي. په پیل کې له رضوان مراد نه خبرونه اوري.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې پړه د افغانستان د حکومت پیشنهاد پرته له قید او شرطو مني. د جرمني پولیس او د هغه افغان د نیولو خبر ورکوي چې هڅه یې کوله د دې هیواد صدراعظم انګلا مرکل ته نږدې شي. او پاکستاني چارواکي وایي په بلوچستان کې تېره شپه یوې چاودنې لږ تر لږه دوه کسان وژل. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې په اړه د افغان حکومت پیشنهاد پرته له قید او شرط ومني. د امنیت شورا په اعلامیه کې چې پرون خپره شوې دراغلي دي چې د دې شورا ټول غړي له طالبانو سره د خبرو په اړه د افغانستان د حکومت له پیشنهاد ملاتړ کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا شل ورځې وړاندې د کابل کانفرنس په دوهمه غونډه کې طالبانو ته د سولې پیشنهاد وکړ. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي ین ستولتنبرګ په بروکسل کې په خپلو خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې جګړه پای ته ورسوي او د افغانستان له دولت سره دې د سولې خبرو ته کښېني. طالبانو تر اوسه پورې په رسمي ډول د افغانستان د حکومت د سولې پیشنهاد ته ځواب نه دی ویلی. د اروزګان ولایت امنیتي مقامات وایي د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې تېره ورځ د افغان هوایي ځواکونو په برید کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي او و نور ژوبل دي. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ سرپرست وایان احمد فضلي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې چې ترین کوټ په څنډو کې وشول طالبانو پر پټنځایونو بریدونه وشول او یو شمېر کسان پکې وژل شوي دي.
موږ د هوایي قواوو کوم برید کې په دښمن کې د وګرک په سیمه کې تېر مازدیګر سعودي په یاد منطقه کې اووه کسه طالبان دښمن زخمیان شوي دي، څلور کسه یې وژل شوي دي.
نوموړي وویل په دې هوایي برید کې ملکي خلکو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په اروزګان کې له تېر یو کال راهیسې حکومتي ځواکونه د مرکز ترین کوټ په څنډو کې له طالبانو سره په جګړو بوخت دي. د جرمني پولیس د هغه افغان د نیولو خبر ورکوي چې هڅه یې کوله د دې هیواد صدراعظم انګلا مرکل ته نږدې شي. پولیس وایي د سړي د چهارشنبې په ورځ هغه مهال چې مرکل له پارلمان څخه وتله هغې ته د نږدې کېدو هڅه وکړه. د دې افغان هویت نه دی په ډاګه شوی او پولیس وایي چې نیول شوی کس کومه مذهبي او یا سیاسي انګیزه نه لري، بلکې رواني ناروغ دی. د جرمني د تلویزیونی چینلونو له لارې په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاره کیږي چې دا سړی انګلا مرکل ته په شپږ مترې کې کله چې هغه موټر ته خیږي د پولیسو لخوا نیول کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن وویل مسکو باید د برتانیې لخوا د درویشتو روسي ډیپلوماټانو د وستلو په عکس العمل کې برتانوي ډیپلوماټان هم له خپلې خاورې وباسي. د برتانیې او روسیې ترمنځ دا ډیپلوماتیکه شخړه په برتانیې کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومولو له امله چې لندن وایي د سړې جګړې د وخت اسحاف فلجوونکو موادو څخه پکې استفاده شوې ده راپورته شوه. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په قزاقستان کې خبریالانو ته وویل په قزاقستان کې خبریالانو سره په خبرو کې دا ونویل چې روسیا به کله او څومره شمیر برتانوي ډیپلوماټان له خپلې خاورې وباسي. برتانیې وایي روسیا د شپږ شپېته کلن پخواني جاسوس سرګی سکریپل او د هغه د درې دېرش کلنې لور د وژلو د هڅې تر شا ده. سکریپل او لور یې د مارچ په څلورمه نېټه د برتانیې په جنوب کې په بېهوشه حالت کې وموندل شول. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې تېره شپه په یوې چاودنه کې لږ تر لږه دوه کسان وچل شوي او لس نور ژوبل دي. یو سیمه ییز چارواکي شفقت شاولي ویل چاودنه په قلعه سیف الله سیمه کې په یو کور کې په ولاړ موټر کې د ځای پر ځای شو موادو له امله شوې ده. نوموړي ویل د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. ویل کېږي چې پاکستاني او افغان طالبان په بلوچستان کې مرکزونه او پټنځایونه لري. او د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمز ماتیس پر ایران تور پورې کړ چې دا هیواد د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کوي. ټاکل شوې ده چې په عراق کې په راتلونکي مې میاشت کې انتخابات وشي، چیرته چې صدراعظم حیدر العبادی هڅه کوي د دوهمې دورې لپاره د صدراعظم په توګه انتخاب شي. جیمز ماتیس له افغانستان او منځني ختیځ څخه واشنگتن ته د بیرته ستنېدلو پر مهال خبریالانو ته وویل چې له روسیې وروسته اوس ایران غواړي چې د عراق په انتخاباتو کې مداخله وکړي. هغه د امریکا، فرانسې، مکسیکو او ځینو نورو هیوادونو په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنې ته اشاره وکړه. که څه هم ایرانی چارواکو د امریکا دفاع د وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تهران تر دې مخکې د عراق په انتخاباتو کې د بغداد د لاسوهنې تورونه رد کړي دي.
د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ولسی جرګې اداري هیات وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا معنی لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي.
معنی یې داسې چې په دنیا او جامعه جهان هم په څه طرحه استاد از حکومت وایي طرحه حمایت وکړي.
د مشرانو جرګې مرستیال هم د سولې دغه طرحه د پخلاینې لپاره مهمه وبلله او وسلوالو ته یې پیشنهاد وکړ.
هغه مخالفین چې هغوی واقعا ځان افغان بولي، دغه انتکار، انتها، افغان وژنه دا په اسلام کې ناروا ده.
په کندوز کې خلک له ناامنیو شکایت لري.
د شپې خپل سړی کندوز کې گشت گزار کوي، نسی ناامنی به حده زیاته ده، اوس ګرمۍ سي ځنګلونه سي، خو بیخي نو وضعیت خرابېږي.
پر بهرنیو مسایلو پر راپورونه کې اوري چې د سعودي عربستان ولی عهد خبرداري ورکړي ک ایران اټومي وسله جوړ کړي نو دا هیواد به هم ورته اقدام کوي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دوی منی مې کې اوریدلای شئ. د ولسی جرګې اداري هیات وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا معنی لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي. د ولسی جرګې دوی منشي دا رنګه له وسلوالو طالبانو غواړي چې دغه موقع څخه په استفاده بین الافغاني مذاکرو ته حاضر سي. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په یوه اعلامیه کې د افغان حکومت د سولې طرحه ستایلې ده. نور حال د وسل وسل پر راپور کې
د طالبان لخوا د افغان حکومت د سولې د طرحې نه د یو فرصت په توګه د استفادې په اړه د ناټو د عمومي سرمنشي له تازه څرګندونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هرکلي وروسته د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي دا شان څرګندونې د حکومت د سولې د وړاندیز نه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ ښودنه کوي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د غوښتنې په جدي ډول تر غور او ارزونې لاندې ونیسي. وی دا چې نړیواله ټولنه د دغه طرحې پر منلو ټینګار کوي دا په دې معنی ده چې نړیواله ټولنه هم د دې طرحې تر شا ولاړه ده او د دغه طرحې ملاتړ کوي، خو د دې طرحې د نه منلو په صورت کې د افغان حکومت او نړیواله ټولنې لخوا باید د طالبانو پر وړاندې یو لړ اقدامات وشي. ښاغلی عرفان وایي که څه هم د افغان حکومت لخوا په دغه طرحه کې د طالبانو لپاره ډېر ښه موارد ځای په ځای شوي، خو لا هم دغې ډلې په دې تړاو شین څراغ نه دی ښودلی. د په داسې حال کې ده چې د ناټو عمومي منشي یانس سټولتنبرګ د افغان حکومت د سولې طرحه د وسلوالو طالبانو لپاره یو فرصت بللی او له دغې ډلې غوښتي چې له دغه فرصت نه په ګټې اخیستنې د سولې خبرو اترو ته حاضر شي. نوموړي دا څرګندونې پرون پنجشنبه په بروکسل کې د ناټو په مقر کې د ناټو د 2018 میلادي کال د فعالیتونو د راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړې او ویل چې ښایي یو شمېر طالبان خبرو ته آمادګي ولري. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم له دې مخکې ویلي چې د طالبانو یو شمېر مشرانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا خودلی. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د وی خبر پانی په خبرولو سره طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د وړاندیز هرکلی کړی او له دغې ډلې غوښتي چې بې د کوم قید و شرط، تهدید او تاوتریخوالي نه دی د سولې دغه وړاندیز ته چې په افغانستان کې تلپاتې سولې ته زمینه برابروي غاړه کیږدي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی درې اونۍ مخکې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د سولې لپاره یو نوې طرحه وړاندې کړه او یو ځل بیا یې وسلوالو طالبانو ته بې د قید و شرط نه بلنه ورکړه چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. ښاغلی غنی وویل طالبان به د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپېژندل شي، د کابل په ګډون په هر ځای کې چې وغواړي د خبرو د پیل لپاره به ورته دفتر پرانیستل شي او زندانیان به هم خوشي شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د ناټو د عمومي منشي له تازه څرګندونو هرکلی کوي او وایي چې ناټو او امریکا اوس دې نتیجې ته رسېدلی چې د افغانستان ستونزه نظامي حل لار نه لري او باید له سیاسي لارې حل شي. د دغو کارپوهانو له ډلې داود مایار وایي
نن خوشبختانه ناټو او نور هوادونه چې افغانستان کې فزیکی شتون لري او دې ته متوجه شوی دی چې د افغانستان مسله د سیاسي طریقه یعنی د صلح طریقه حل کړي.
خغله معیار وي اوس د نړیوال ټولنې افکار په افغانستان کې د عمومي افکارو سره موازی ده چې دا ډیره مهمه مسله ده. نوموړی وړاندیز کوي چې مسایل باید داسې مطرح شي چې د دواړو لوریو شرایط پکې په نظر کې ونیول شي او روانې هڅې یوې نتیجې ته ورسیږي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
عمر دل چې د ولسی جرګې اداري هیات وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا منه لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي. بلخو د مشرانو جرګې د اداري هیات ځینې غړي د ناټو د عمومي منشي د هغو څرګندونو هرکلی کوي چې له وسلولو طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت د سولې طرح ومني او د سولې خبرو ته حاضر شي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي د افغان حکومت لخوا د سولې وړاندې سوې طرحه ډېره جامع ده او ملاتړ یې پکار دی. واصل وصال له ښاغلي صدیقي سره مرکه کړې او په سر کې د ناټو د سرمنشي د تازه څرګندونو په اړه د هغه نظر غوښتي.
ډاکټر هغه سره هم شریک شو چې په دغه طرح افغانان غواړي، افغان درد غواړي چې مخالفین سره سره وکړي. یعنی ډېر جامع طرح وو چې بالاخره د ناټو سرمنشي هم د دې نه استقبال وکړ. غوښتنه مو ده مخالفینو نه دا ده هغه مخالفین چې غوښتي واقعا ځان افغان بولي چې تاسو په 13 کال کې په دې پوسټ کې کوم جنگ چې په افغانستان کې روان ده تاسو جګړه کوي، دغه انفجار انتها افغان وژنه دا په اسلام کې ناروا ده. راځه چې یو بل سره غیږ ورکړو، افغانستان د جنگ نه مخنیوي وکړو او یو بل سره دغه نظام سره حمایت وکړو او دغه جنگ له منځه یوسو. خو غوښتنه مو دغه مخالفین نه ده که چیرې دغه جامع طرح هغوی مني، یعنی دا په دې معنی چې هغوی واقعي افغانان دي څو نه هغوی استقبال کوي.
بله صدیقي صاحب، آیا دغه طرحه رښتیا هم یو فرصت دی د طالبانو لپاره چې بیلابیلې ټولنې په ځانګړې توګه د ناټو سرمنشي دې ته د یو فرصت په توګه ګوري چې طالبان راشي او د سولې خبرو ته کښېني؟ دا رښتیا هم یو فرصت دی
په دې معنی چې په مجموع کې افغان حکومت دولت جمع ناټو هغوی سره په صداقت سره په دغه طرحه حمایت هم کوي او د دې په څنګ کې هغوی لپاره یو لاره جوړ کړې چې د هغوی دراسي افغان دولت سره دی سلو کې خو بغیر له کوم تجار ته.
صدیقي صاحب، دغه طرحه چې تاسو جامع بولئ دومره پراخ ملاتړ هم له ځانه سره لري، بیا هم که طالبان نه آمده کېږي چې دغه طرحه ومني بل انتخاب څه کېدای شي؟
زه فکر کوم چې دا به دغه فرصت به افغان طالبان هم غوښتنه دا ده چې راځه چې واقعا چې تاسو افغانان یاستئ او موږ مسلمان ځان بولو او افغان ځان بولو، دغه جامع طرح نه د خپل ولس لپاره حمایت وکړو او راسو په دغه طرحې باندې مشترکن کار وکړو، سولو ته قاطع اراده ولرو. هغه کسان چې هغوی د دغه طرحې ملاتړ نه کوي، دا په دې معنی چې هغوی ته موږ افغانو سو ویلې، د دې په څنګ کې هغوی مستقیم موږ همسایه ملکونو په لمسون باندې په افغانستان کې جګړه کوي. د هغوی په مقابل کې افغان حکومت جامع ناټو باید عمل بالمثل انجام شي تر څو دوی دته حاضر کې په زور باندې چې بالاخره دوی سوله په افغانستان کې راشي دغه طرح قبول کړي. هغه همسایه ملکونه چې هغوی دغه هغه جنګ سالاران هغه کسان چې په افغانستان کې سوله نه غواړي او مستقیم هغوی حمایت کوي د افغانستان د افغان وژنه لپاره، هغوی باندې فشارونه جاسي تر څو دوی دته آماده شي چې نور هغه کوم کسان چې په افغانستان کې غواړي جګړه وکړي دغونه د مخنیوي وکړي.
یعنی ستاسو په ان تر دې نو بل خطر نه شي وړاندې کېدی او کچرته طالبان د سولې خبرو ته ناظرېږي نو پرته له زور او فشار نه بل لار نشته؟
زه فکر کوم چې دغه کوم جامع چا طرحه چې جوړ شوی ده، په دغه جامع طرحه دا په دې معنی چې بغیر له کوم قید شرط د دې نه جامع طرحه نور نس جوړېدی او هغه کسان چې هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې دا طرحه بیا هم نه غواړي هغه صف بیل صف ده. دا په دې معنی چې هغوی داسې کسان دي چې هغوی د همسایه ملکونو د استخباراتو د منطقې او د موږ همسایه ملکونو یو چې د فعالیتونه هغوی هېڅ کله دوی نه پرېږدي چې په افغانستان کې هغوی سولې ته آماده کړي. یوازینی حل لاره د دوی په مقابل کې جګړه ده، باید هغوی سره جګړه وشي.
د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي و چې د افغان حکومت د سولې د طرحې په اړه خبرې کولې. د ناټو د سرمنشي د هغو څرګندونو هرکلی وکړ چې له وسلولو طالبانو غوښتنه کړې چې د افغان حکومت د سولې طرحه ومني او د سولې خبرو ته حاضر شي. په همدې خبرونه کې دا راپور هم خپروي چې د بلوچستان په قلب سایپلا سیمه کې بمی چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندوز کې ځای اوسیدونکو وایي چې نا امنی زیاته شوې ده او له دولت څخه دوی په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو د پیل غوښتنه کوي. امنیتي چارواکي وایي چې د دغو ستونزو د حل لپاره تدابیر لري. اجمل آریان نو نور تفصیل.
د دې ولایت خلک وایي چې چیرې دولت په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې پراخ پوځي عملیات پیل نه کړي او د دغه ولایت اړوند سیمې د هغوی له شتون څخه پاکې نه کړي، نو د هوا په ګرمېدو د ځمکو او د ونو په سمسورېدو سره به په دې ولایت کې امنیتي وضعیت نور هم کړکېچن شي. د نوموړي ولایت یو تن اوسیدونکي محمد صابر یوسفي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وعده هایی که حکومت و مقام های محلی در راستای
هغه ژمنې چې دولتي چارواکو د کندوز د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې له خلکو سره کړې وې، تر اوسه پورې موږ د امنیت د ښه والي شاهد نه یو او کوم عملیاتونه چې هم ترسره شوي دي کومه مثبته پایله نه لري.
مخالفین مسلح حضور ګسوګه دارن.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې په دغه ولایت کې موجوده نامنوی د خلکو ورځنی ژوند له بېلابېلو ننګونو سره مخ کړی، ځکه اوس مهال خلک په ډاډه زړه د دې ولایت ولسوالیو او لرې پرتو سیمو ته تګ راتګ نشي کولی. د کندز دو تن اوسیدونکو هر یو خوشحال خان کاکړ او حاجی اسلام الدین په دې اړه وایي:
امنیت ما امنیت نسته، دا بس د انځورونه ایسته خوا ته څوک تللی نسي او د شپې خپل سړی کندز کې گشت گذار کوی نسي. ناامني به راته زیاته ده، اوس ګرمي سي ځنګلونه سي، خو بېخي نو وضعیت خرابېږي. مونږ دولت نه غواړو چې ته توجه وکړي، بس امنیت راوړي خلکو ته، دا تر کله پورې دا رقم ګډوډي.
ځینې وخت دولتي چارواکي وایي چې ولسوالۍ نه نیول شوې، آیا دا په دې معنی ده چې خپل وسلوال مخالفین راشي او د ولسوال په چوکۍ باندې کینی خلکو ته تذکری توزیع کړي، د ولسوالۍ تر دیواله خورا رسیدلی، تر ولسوالۍ تر بیخه خورا رسیدلی، نور څنګه نه ولسوالۍ نول، نور په څه رقم سره؟
بل خو د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په کچه وسلوالو مخالفانو ته کلکه ضربه ورکړې او نور هغوی دا ځواکمنتیا نه لري چې په دې ولایت کې پر مسلحانه تحرکاتو لاس پورې کړي. په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1700 سپین زر زون قومندان جنرال عبدالخلیل زیایی په دې اړه وایي:
همونطور که شما مطالعه دارین، وضعیت به شکل نرمالش پیش میره.
څرنګه چې تاسې په جریان کې یاست، امنیتي وضعیت په کندوز کې په نورمال ډول جریان لري او کومه خاص امنیتي ستونزه نه لیدل کېږي او وسلوالو طالبانو سخته ماته لیدلې، نور هغوی د مسلحانه تحرکاتو توان نه لري. د کندوزیانو په وینا چې اوس مهال یوازې د کندوز مرکز او د شپږو ولسوالیو مرکزونه د دولت تر واک لاندې دي، خو بیا د دې ولایت د درېو تازه منظور شوو ولسوالیو برسیره د نوموړي ولایت ډېره جغرافیه د وسلوالو مخالفانو تر حاکمیت لاندې ده، خو دولت تر اوسه پورې په دغه ولایت کې کومه پراخه سیمه د هغوی له شتون څخه نه ده تصفیه کړې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پر ایران تور لګولی چې د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کوي. د عراق اوسنی صدر اعظم حیدر العبادی هڅه کوي چې په دغو انتخاباتو کې د بلې دورې لپاره په واک کې پاتې شي. نور د احمد تکل په راپور کې.
سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان پرون په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل چې د متحدو ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس وویل ایران د روسیې پر پله پلک دی او د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کوي. ماتیس دا څرګندونې پرون په داسې حال کې وکړې چې افغانستان او منځني ختیځ ته له خپل سفر څخه واشنگټن ته ستون شو. د ښاغلي ماتیس اشاره د امریکا، فرانسې، مکسیکو او څو نورو هیوادونو په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه ادعاو ته وه. ماتیس وویل یو لړ شواهد شته چې ښایي ایران هڅه کوي د پیسو په وسیله د عراق په انتخاباتو کې نفوذ وکړي. د ماتیس په وینا دا پیسې د کاندیدانو او رایو د اخیستو په مقصد لګول کیږي. هغه زیاته کړه چې دا پیسې کمی نه دي. ماتیس دا ونه ویل چې ایران د صدر اعظم حیدر العبادی د تخریب هڅه هم کوي کنه. د یادونې وړ ده چې عبادی په تیرو څو کلونو کې د شیعهګانو، سنی اقلیت او کردانو ترمنځ د ښو اړیکو د جوړولو هڅه کړې، ځکه متحد ایالات په عراق کې د قومي او مذهبي نفاق د له منځه وړو سپارښتنه کړې. ماتیس وویل چې افغانستان او منځني ختیځ ته له سفر وروسته په سیمه کې د ایران د فعالیتونو په اړه د ده اندېښنې زیاتې شوې او د په دې لړ کې په سوریا کې د سنی وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د سوریې له رژیم او د یمن د حکومت په وړاندې چې سعودي ملاتړ کوي له حوثي یاغیانو د ایران د ملاتړ یادونه وکړه. د امریکا دفاع وزیر وویل د تهران لاسوهنو دا ګواښ زیات کړی چې روان کړکیچ ټولې سیمې ته پراخ شي. ایران د دې څرګندونو په اړه تر دې دمه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې دا تورونه رد کړي دي. د تهران د عراق له حکومت سره چې مشري شیعه سیاستوال کوي نږدې اړیکې لري او د عراق له شیعه اکثریت ټولنو سره ډېر پخوانی کلتوري اړیکې پالي. ایران همداراز د عراق له شیعه وسلوالو ډلو سره چې تیر کال د عراق له شمال څخه د داعش ډلې په ایستلو کې مهمه ونډه درلوده هم نږدې اړیکې لري. حوثی یاغیانو تیر کال څو بالستیک توغندي چې متحد ایالات وایي په ایران کې جوړ شوي دي د سعودي عربستان پر لور وتوغول او دې مسلې د ایران په وړاندې د امریکا او په منځني ختیځ کې د امریکا د متحدانو غبرګونونه نور هم زیات کړل.
د بلوچستان په قلعه سیف الله کې بمی چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلې دي. پولیس وایي پیښه د پنجشنبې په ماخوستن د مولوي حبیب الله په نامه د یوه ځایي استوګن په کور کې سوې ده. په پیښه کې د دې کورنۍ و غړي ژوبل سوي دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال احمد شاه اعظمي په راپور کې.
د قلعه سیف الله د پولیس تانې یو چارواکي محمد فاروق نن مشال راډیو ته وویل چې چاودنه د شپې شاوخوا 10 بجې وسوه چې غږ یې تر لرې پورې واورېدل سو. نوموړي په دې لړ کې د ډرون برید ګنګوسې رد کړې. د چاودنې په نتیجه کې ټول کور وران سوی دی او پر مړو سربیره د کورنۍ پاتې غړي ژوبل سوی دي. د قلعه سیف الله د ضلعي روغتون یو کارکوونکی نقیب افغان وایي چې روغتون ته د مولوي حبیب الله د پلار شیخ عبدالله جسد ورولل سوی او د نور جسدونو پیژندګلوي نه کیږي. د هغه په وینا په پیښ کې 9 کسان ژوبل سوی دي چې اکثریت یې ښځې دي.
نو لږه با چې کوم دي دا ټکر خالي کول به دي کې دا 14 وسله 14 لامل چې کوم دي تقریبا موږ په ځان پوسوي نه کور کلا چې کوم وې کوم کمرې کوتي چې ولې دا ګری تباسوي دي تقریبا 2-3 پاسله غوښه دا موږ تر اولې دي پرتېلي بلا دا د پریسوال کې دي چې پلیس کنټیم د نیټس لپاره بل څه لپاره استولې هغه دې دې لږه خدمت موږ تر خالي ولې دې پرته دا غوډې د پلار د شیخ عبدالله کلمې شي.
ځینې ځایي اوسیدونکو وایي چې له مولوي حبیب الله سره د هغه پر ورونو سربیره ځینې میلمانه هم ول، خو چارواکو یې لا تر دې دمه پخلی نه دی کړی. په کوټه ښار کې خبريال او د سیاسي چارو کارپوه ساترین وایي د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې بلوچ بیلتون پالو د ازادۍ په نامه وسله راخسته او په پښتون میشتو سیمو کې بیا د طالب په نامه سخت دریزي او ترهګري وجود لري.
دا مولوی حبیب الله په دترګرو په کیسه کې وو. دا افغانستان هم سیراتل څو وار حکومت کم چارواکي دي دغه نیولو کوشش هم کړی دی خو یې کانه بسوی نه او محکم د کور ته وایي په لوی سطح باندې کم بارود واغنی ولتي وو. بلوچستان په سمې سم کې کم دی هغه کې دترګري وسن دوام لري، خاص کر حالت د مذهب په نوم یا طالبان په نوم چې د دترګر موجود دي خو بل اخوات حکومتي چارواکي د دې په فشار روان دي او هر وخت د خلاف عملیات کوي.
قلعه سیف الله د ژوب او لورلای ترمنځ پرته سیمه ده چې ځینې برخې له ډیورین کرښ سره هم لګېدلې دي. دغه سیمه ته نږدې ګوال اسماعیل زی هغه ځای دی چې د افغان طالبانو د دوو پخوانیو مشرانو ملا دادولا او منصور دادولا د استوګنې سیمه هم بلل کیږي. په دا وروستیو کې په دې سیمه کې پاکستاني ځواکونو د لټون عملیات هم پیل کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د سعودي عربستان والی احد خبرداري ورکړي ک ایران اټومي وسله جوړ کړي نو دا هیواد به هم جوړ کړي. سعودي والی احد شاهزاده محمد بن سلمان دا څرګندونه په داسل کې کوي چې پراتلونکو ورځو کې د امریکا له ولسمشر سره د خبرو لپاره واشنگتن ته روان دی. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
سعودي ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان پرون په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل چې که ایران اټومي وسله جوړ کړي نو سعودي عربستان به هم همدا کار وکړي. ایران په 2015 کال کې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو اجازه نه لري او همداراز د یو لړ امتیازونو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه وکړه. ایران تل ویلي دي چې د اټومي وسلو د جوړولو پلان نه لري، خو وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه به فسخه کړي نو تهران په غبرګون کې وویل که دا موافقه فسخه شي د اټومي موافقې د اصولو په رعایتولو به مکلف نه وي. سعودي ولیعهد وویل چې سعودي عربستان نه غواړي اټومي بم ولري، خو که ایران اټومي بم جوړ کړي نو د ده هیواد به هم بې له شکه او سمدستي د اټومي بم د جوړولو هڅه وکړي. محمد بن سلمان د څرګندونې له سی بي ایس ټلویزیون سره په هغه مرکه کې وکړي چې یو برخه یې پرون خپره شوه. د نوموړي بشپړه مرکه د راروانې یکشنبه په ورځ خپریږي. تهران دا څرګندونې سمدستي وغندلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمي په دې اړه غبرګون وښود او وی ویل چې سعودي شاهزاده یو ویرېدلی او بې تجربې سړی دی چې له دروغو او ترخو خبرو پرته بل څه نه وایي. د ایران ټلویزیوني چینلونو د قاسمي له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي سعودي ولیعهد له سیاسته خبر هم نه دی. د سعودي عربستان شاهي حکومت په پام کې لري چې د اټومي انرژي پر پروګرام کار وکړي او پلان یې دا دی چې دا پروګرام د وسلو د جوړولو کچې ته ورسوي. ویل کېږي چې د متحدو ایالاتو، جنوبي کوریا، روسیې او چین کنسرسیومونه هڅه کوي سعودي ته د لومړنیو دوو اټومي ریاکټرونو د جوړولو تړون ترلاسه کړي. په وروستیو څو کلونو کې شیعه ایران او سنی سعودي عربستان پر بیلابیلو مسایلو لانجې هم کړې دي. دا دوه هیوادونه چې په سیمه کې سخت سیالي لري، په سوریه او یمن کې د کورنیو جګړو د دښمنو اړخونو او په لبنان او عراق کې د سیاسي متنازع خواوو ملاتړ کوي. شاهزاده محمد چې په 20 کلنۍ کې د سعودي ولیعهد په توګه غوره شو او اوس مهال د دې هیواد د دفاع وزیر دی، پر روانه اونۍ کې واشنگتن ته ځي څو له ولس مشر ډونالد ترامپ سره چې سعودي عربستان د امریکا متحد بولي وګوري. سعودي ولیعهد له دې مخکې هم د ایران په اړه توندې خبرې کړې او تیر کال یې په یو مرکه کې وویل سعودي عربستان به دا خبره یقیني کړي چې کله ایران سره په راتلونکي کې جګړه کوي نو د جګړې ډګر به ایران وي. د څرګندونو د ایران سخت غوسه و پروله او په جواب کې غواخ وکړ چې لمکه او مدینه پرته د سعودي ټول خارونه به پنه کړی.
اوس هم اسمت سروان په طبي برخه کې د یو نوي پرمختګ په اړه معلومات راکوي.
امریکایي څېړونکو د لومړي ځل لپاره داسې انسولین جوړ کړی چې خوړل کیږي. انسولین هورمون د شکر ناروغۍ د مخنیوي لپاره ضروری دی. دوی وایي چې دا انسولین ازمویلی او ګټور ثابت شوی دی. څېړونکو د خوړل کېدونکو انسولینو د جوړولو لپاره د هورمون مناسب ډوز په یو پوښ کې چې د ساتنې دنده لري کې خودل او هغه په 180 ناروغانو واسمویل. د دې تجربې پایلې وښودې چې له دې لارې ناروغانو په کافي اندازه هورمون ترلاسه کړی دی. دا تجربه پر هغو ناروغانو وشوه چې په متفورمن باندې تداوی نه کېده او د ګلوکوزو اندازې پر لپسی او په ځانګړي ډول د خوب وخت نه کنټرولېده. ویل شوي چې خوړل کېدونکو انسولینو د دغو ناروغانو د وینې شکر په کنټرولولو کې اغیز کړی او هیڅ راس جانبي عوارض نه لري. د شکر ناروغي په بدن کې د انسولین په تولید یا مصرف کې د کمزورتیا له کبله پیدا کیږي. انسولین داسې هورمون دی چې تریخه جوړوي او وظیفه د بدن د انرژي د ستري منبع په توګه له شکر څخه استفاده ده. لومړی ډول دیابت یا شکر چې معمولا له ماشومتوب په پیل شي د انسولین د تولید د کموالي له کبله رامنځته کیږي او یوازې د انسولین د کنټرول په وسیله مخنیول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د زابل ولایت د سازفاد ولسوالۍ نه خبر کوم. عبدالمجید جمع زه دا غواړم چې زموږ ټول ولسوالۍ کې د موسی شوراګان ډیر شاده پاتې دي، هیڅ کار نه دي شوی. زه دا غواړم چې راز ما زغ بر زابل دروازې پرې ورسیږي زموږ ولسوالۍ ډیر شاده پاتې.
السلام علیکم. ما د ازادي رادیو کارکونه کته دا پیغام دی. زه د هلمند ولایت څخه پیغام ورکوم. د هلمند په ولایت کې د بوست صدی په نومرو ومخته د جتانو په نامه باندې یو کلی دی. خاص دا پوډریان خلک پکښې دي، دا د پوډرو کاروبار کوي. موږ یو خپل والی ته درېدلې په دغه معلومات باندې، بیا لومړی او زیاته په دغه معلومات درې دلی بیا وا ویلایته شوراته. نو زموږ د کور ور نمو غای وخت شمشان را څغلا کړي، غای وخت د وبو مايان را څغلا کړي، غای وخت کور ور تر اوشتي د خلک د ښکارونه کوي. کچيري ولسمشر موږ غاوري د ازادي رادیو د لارې څخه زموږ غاور دی وکي د خلک خپل برسي کې خپل دي دای یو حیات د کابل څخه راوستي شي. دغه سره کوم عمل عدالت شروع ده. والسلام.
بله سلام علیکم، زه محمد جان د ننګرهار پوهنتون د تعلیم تربیه څخه تاسو ته اړیکه کې ما زموږ په ګران پوهنتون کې هیڅ درس نشته، هر وخت زه بیرته راځو. اته دشوالې کېږي چې زموږ پوهنتون شروع شوی دی، د هادیګانې تر اوسه نه دی جوړ شوی دی. استادان چې تران کله چپ شوي دي، بعضې چپ شوي دي، بعضې نه دي چپ شوي، او استادان هم یو راځي او نه راځي، او درسونه هم شروع شوي دي او بعضې استادان راځي بعضې نه راځي. بېنظمي د هره بیر شوی دی، او تاسو نه هیله کوم چې دا پیغام وزارت تحصیلات ته ورسوي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے، دا د ازادي رادیو دریز نه دے.
له همدغه ټلیفوني پیغامونو سره په پنسان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له رضوان مراد ناورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې په اړه د افغان حکومت پیشنهاد پرته له قید او شرط ومني. د روزګان ولایت امنیتي مقامات وایي د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې تیره ورځ د افغان هوایي ځواکونو په برید کې څلور طالبان وژل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جرمني پولیس د هغه افغان د نیولو خبر ورکوي چې هڅه یې کوله د دې هیواد صدراعظم انګلا مرکل ته نږدې شي. پولیس وایي د سړي د چهارشنبې په ورځ هغه مهال چې مرکل له پارلمان څخه وتله هغې ته د نږدې کېدو هڅه وکړه. روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن وویل مسکو به د برطانیې لخوا د درویشت روسي ډیپلوماټانو د ویستلو په عکس العمل کې برطانوي ډیپلوماټان هم له خپلې خاورې وباسي. خو لافروف دا ونه ویل چې کله او څومره روسي برطانوي ډیپلوماټان به له روسیې وباسي. پاکستاني چارواکي وایي په بلوچستان کې تیره شپه یوې چاودنې لږ تر لږه دوه کسان وشلي او لس نور ټپیان دي. او د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمز ماتیس پر ایران تور پورې کړ چې دا هیواد د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید دي، او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل لوستلی سي چې ادرس یې ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د بلخ د ولایتي شورا ځینې استازي وایي چې محلي زورواکو په سلګونو زره جری په دولتي او خصوصي مځکه لاندې کړې ده. بلخ ولایتي اداره وایي چې د دې مځکه د تسلیمي لپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی. مجيب الرحمن حبيب زاي او نور تفصیل.
د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې ناقانونه وسلوالو او محلي زورواکو په بلخ ولایت کې 240 سره جریبه دولتي ځمکه غصب کړې ده. د بلخ ولایتي شورا د مسولانو په خبره چې زورواکو په غصب شوو ځمکو کې ښارګوټي جوړ کړي او یا یې هم په خودسره توګه په دوه او یا درېو قبالو مختلفو کسانو ته پرولل دي. د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید په دې اړه وایي
تا جایی که دیده میشه حدود 240,000 جریب زمین در ولایت بلخ که از طرف غاصبین زمین املاکات دولتی غصب شده، که عملا در برخی زمین ها در ولایت بلخ 2-3 قواله بالای یک قطعه زمین صادر شده.
د بلخ ولایتي شورا یو شمیر نور غړي هم وایي چې محلي زورواکو او خودسره وسلوالو یوازې دولتي ځمکې نه دي غصب کړي، بلکې د عامه خلکو ځمکې هم د وسلې په زور خپلې کړي دي او بیا یې په جالي قبالو پلورلې دي. د بلخ ولایتي شورا یو غړی ابراهیم خیراندیش په دې اړه داسې وایي:
یک بخش از زمینایی که مربوط دولت بوده زورمندان گرفته و یک بخش دیگه که مثلا زمینای افرادش بوده، این دو بخش نظر میشه.
د بلخ ښاروالۍ هم تاییدوي چې په مزار شریف ښار او شاوخوا سیمو کې یې غاصبینو په سلګونو جریبه دولتي او خصوصي ځمکو کې په خودسره توګه ښارګوټي جوړ کړي دي. د بلخ ښاروالۍ مرستیال عتیق الله وهبزده ازادي راډیو ته وویل چې دا ښارګوټي اکثرا د ملي شورا غړو او یا هم سیمه ییزو زورواکو ته مربوط کیږي. هغه د غیر قانوني ښارګوټو په اړه وویل:
قراره که ما معلومات دارم 34 یا 36 شهرک قانونی ثبت ښاروالۍ ما داریم و در حدود 50 و چند شهرک هم غیر قانونی هستن که یا اصلا در ښاروالۍ تانو ثبت راجستر نشده.
په همدې حال که د بلخ د اراضي اداره وایي چې د غصب شوي ځمکو د استرداد او بیا ترلاسه کولو لپاره یو کمیسیون جوړ شوی دی چې پکې د لس دولتي ارګانونو استازي شامل دي او تر دمه 16,000 جریبه ځمکه د غاصبینو له منګولو آزاده کړې ده، چې د غاصبینو له منګولو آزاد شویو ځمکو کې خصوصي او د عامه خلکو ملکیت هم شامل دی. د بلخ د اراضي ادارې مشر شیر شاه هوتک پاړه وایي:
کمیسیون ما تشکیل دادیم که متشکل از 10 ارگان دولتی است. تحت ریاست اداره اراضی ما کار شروع کردیم. در حدود بالاتر از 60,000 جریب زمین عملاً ما استرداد کرده میشه.
دا په داسې حال کې ده چې په سمنګان، جوزجان او سرپل ولایتونو کې هم خلک شکایت لري چې د محلي حکومت چارواکو او امنیتي مسؤلانو سلګونه زره جریب ځمکه غصب کړې ده.
عمر دل چې د بلخ د ولایتي شورا ځینې استازي وایي چې محلي زورواکو او ناقانونه وسلوالو په دغه ولایت کې په سلګونو زره جریبه دولتي او یا هم شخصي ځمکه لاندې کړې ده. د نورستان په مرکز کې پر 2000 بي ځای سوي کورونیو خوراکي مواد وویشل سول. تفصیل د روح الله نوري په راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نامنیو او جګړو له امله د کامدیش، برګي مټال، وانت ویګل ولسوالۍ او یو شمیر نورو سیمو څخه خلک بې کوره شوي چې 2000 فامیلونو سره د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا مرسته وشوه.
د بېوزلو خلکو لپاره د ډبلیو ایف پی د محترم ادارې لخوا نه د 2000 فامیلونو لپاره دا کومک دی چې دا به آینده او دلته په مرکز کې اوسېږي د هغوی لپاره هم دغه کومک راغلی دی.
والی وایي یادو کورنیو سره به د دریو میاشتو لپاره دغه مرستې دوام وکړي او دوی هڅه کوي چې د نورو بې ځایه شوو کورنیو سره هم د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې وکړي. یو تن محمد عالم چې وړه او نور توکي ترلاسه کړي ازادي راډیو ته وویل
په دې ژمي کې دا مرسته چې کوم ته شوې ده دا ډېر ختمام شوې ده. تاسو خو بهتره معلومه چې نورستان کې ژمي کې ډېر ژوند ډېر سخت وي. موږ مقام څخه او مربوطه اداراتو څخه موسسو څخه خصوصا ډبلیو ایف پی نه مننه کوو.
د کامدیش، برګي مټال او وانت ویګل ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د دوی سیمو ته غځېدلو سرکونو ته وسلوال مخالفین راوځي، خلک تلاشي کوي او چې څوک د دولت پلوي پیدا کړي زوروي چې له همدې عمله دوی په یادو لارو تګ راتګ نشي کولی.
جنگ مونږ نه پلار او اغس مونږ به پلار کړو مونږ به کور کړلو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته دي. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
په افغانستان کې جنگونه د دې سبب سوي چې ګڼ کسان نورو هیوادونو ته مخه کړي. له افغانستان څخه د ځینو نورو هیوادونو په شان په قاچاقي او ناخوندي لارو مهاجرتونه په مهمو ستونزو کې راځي. د دې پدې یو علت دا ګڼل کېږي چې خلک په ځانګړي ډول ځوانان د دغه ډول مهاجرتونو له خطرونو او ستونزو څخه پوره معلومات نه لري. په دې هدف په خوست کې یوه غونډه جوړه سوې وه. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
اقتصادی ستونزې، سیاسي او امنیتي ننګونې، بیکاری او په کورونو کې تاوتریخوالی هغه لاملونه دي چې په ځانګړي ډول د افغاني ټولنې ځوان کهول نامسؤونه او له ګواښونو ډکو مهاجرتونو ته اړ باسي. ویناوالو یاد څرګندونې په خوست کې د انساني قاچاقو پر وړاندې د مبارزې لپاره د خلکو د پوهولو او هڅولو په یوه ناسته کې وکړې. د یادې ناستې یو تن تابعیا کوونکي فرهاد صافي د جمعې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل
شو چې په غیر کې خصوصا هغه ولایتونه چې ناامنی پکې زیاد ده، بیکاری پکې زیاد ده، هغه ولایتونه چې سرحدي ولایتونه ده د دغه سره مشکل سره همیشه مخامخ ده.
په همدې حال کې د خوست د جنایي جرمونو پر وړاندې د ادارې مشر شیرداوود آریان وایي چې په یاد ولایت کې انساني قاچاق نشته، خو هغه جرمونه شته چې په انساني قاچاقو کې شمیرل کیږي.
انساني قاچاق ته ورته پیښې چې شوې دي زموږ سره سب دي. خشونت په ښځو کې چراغلی دی، اطفال او شاقه کارونو کې یا په جنسی زورونه کې او یا داسې نور امثال چې قاچاق پورې تړاو لري. شل واقعې، شل نفره مضمونین هم د پیښو په تړاو نیولي، مربوطه څارنوالۍ ته مو ورپېژندلي دي.
که څه هم د خوست د عدلي او قشوي ادارو چارواکي په یاد ولایت کې انساني قاچاق جدي مسله نه بولي، خو بل لوري ته په همدې خوست کې داسې ځوانان شته چې د انساني قاچاقو د پدیدې قرباني شوي دي. نورالله چې عمر یې تر 13 کلونو لږ دی، د همدې ځوانانو له ډلې دی.
ترکیه نه مکه ته جوړه کړم چې دا رښتیا دی. داسې سن لوی اختر اومه اتمه ورځ روان شو، کوبل ته لاړو، رجار کړه روان شو ایران ته. درېمه شپه باندې ورسېدم ایران کې. مو چې دوه شپه درېمه شپه بعد وته ترکیه ته. ما شپه ورځ مزال مو کړو، مسوې ته وشه ته ورسېدم شهر کې. لایته ورسېدو کې ونیو ایران پولیسو چې ونیو خو خلوت ټپولې راغلل. خو ستونزې هغه ډېر مشکلات والا چې لارو کې مشکلات ویني خلک پرته وداغه سو کې توب.
نور الله وغوښتل هغه ځوانان چې خپل ژوند ورته ارزښت لري د قاچاقبرو په غوړو او خوږو خبرو دې نه غولېږي او خپل ځان دې په خطر کې نه اچوي. په ناسته کې یو شمېر حکومتي مسؤلینو هم ګډون کړی و. د ولایت مقام د بشري سرچینو د برخې رئیس نقیب الله متنوال وویل چې د انساني قاچاق یو لامل اقتصادی ستونزې دي.
د ستونزې په هغه شان چې د خلکو غوښتنه ده او مونږ یو غواړو، ممکن نه ده چې دومره زر رسیدګي ورته وکړي شي او دومره زر په اسانۍ سره حل شي. اما زه ډاډه یم چې په دې برخه کې کموالی راغلی دی. تاسو دغه ګرافونه لیدلي وي چې د 2014 او د 2015 په مقایسه حتی تر نیمایي هم رقم شوی دی.
بل لوري تکتون کې وایي چې په خوست کې یو شمېر داسې خلک شته چې ځوانان په قاچاقي لارو اروپا او نور نړۍ تاک ته هڅوي، او پرته له دې چې کورنۍ په جریان کې وي هغوی له ځانونو سره بیایي. د دوی په وینا ځینې داسې کورنۍ له مودو د خپلو اولادونو د مرګ او ژوند احوال په تمه دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکه هلې ومني. ستاسو د سوکالی په هیله ورزو راغلو پیغامونه تمو. د دې لپاره چې دا اونې هم ستاسو ډیر پیغامونه را رسیدلی او له خبرېدو پاتې نسی، نو غواړم دغه پیغامونه به له تبصره خبر کړم. لومړی د هغو دوستانو پیغامونه چې د سولې خبرو په اړه خپل نظر زموږ سره شریک کړي دي، او بیا به نور ستونزو ته ورسو. البته دا یادونه کوم مخکې تر مخکې چې د خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، ورته د سولې خبر پاره استاسو نظرونه ته.
السلام علیکم، شاهد ام زابل څخه د یافغان په صفت د سولې د دومره شو چې د جګړې دواړه غاړې باید د سولې تعریف په عمیق او دقیق منظر مطالعه کړي، ځکه چې کدا چې ونه شي نو سوله به سل په سله کې ممکنه نه وي. او بل دا چې که حکومت نو باید د مقابل لوري موقف او غوښتنو ته د امکان تر حده درناوی او احترام ولري، نو دا چې د قوت او ضعف خبره وشي.
الو السلام علیکم، زه د فاریاب د ولایت د پټون سوالي شرایط استفسره په تماس کې دغه راشر افغانستان څخه تشکر کوم. دا خبره د ولي وختنه کوله اصلا د طالبان ملامت او ملامت خو نه دی کیږي چې دا یو دغه نوی خبرې د باید وختي کړی. دا نوی خبرې د اوس وخت طالبان خپل په سوی په مذاکره خپل په مابینه کې سره اخته دي. ان شاء الله سوله به راتلونکي اتمن سوله کیږي، او طالبان ته په دې مابین کې دا خبرې خو د کرن صاحب په وخت کې هم کړي وې. د بندیانو د ازادۍ وو د سیاسي د ګوند دا خبرې زیاتې وخت کې هم کړي وې، بس نو بالا دوی ته چینه نه پاته. باید ژر تر ژره د خور ولس د دې غمه او د دې کشه او د دې جنګ او د دې بلبختۍ څخه ژر ژر بس خلاص کړي. بالا هیڅ دلیل په دې کې نه دی پاته. خارجیان خو هغه خارجیان دي چې دې وځي خپل وځنه پاتې ځینن چې دې عربي کښورو ته پناه ورورې ده، لکه کاتر نور نور اشي دې نه خبر کاتر کې ده غسته امریکایانسته په کوویت کېسته په خپل سعودي کې پرمنه پر امریکایان و. امریکایان نن د اسلام او شاته په هر ځای اسلامي کښورو او شاته خپ دي. نن ګوره پاکستان تر شا امریکا ولاړه ده، د ایران تر شا شوروي ولاړه ده، دغه طالبان تر شا چې د شوروي سره جنګي ده امریکا نه ولاړه، نن یې تر شا شوروي نه دي ولاړه، روسیه نه ده ولاړه. خپله دا خبرې خو راځي، دا خو د دنیا کارونه دي، راځي یو د بل فایده خلک سره ویني که اسلام کافر دی کافر په ملک کې، اسلام ته مزدوري هم روا ده. دا خبرې خو راځي، نو بیا باید د دغه خوار ملت غم دوی وکړي چې دا خلک ګرد کړېدلي در په در. زه د فروش رئیس اته واره د ځای بیا ځای څه وایم پر څه وایم در به در څه وایم، د خدای ذات نه دی راته پاتې. نن ودغه ته احتیاج یم، ودغه ته مجبور یم چې زه اوس یو خوا ته د مزدوري پسې نه سم تلی چې وایم بیا به ټخان چې جنګ به چې دا کوچنیان به څوک کش. بالا ودغه د خوار ملت و غږ زخت غوږ ونیسي، خپل سوله وکړي، خپله کښېنې د ورورولۍ په شکل. دا وطن ستاسو دی، د دې وطن د جنګ تختي یو ګل نه سي بدولی. د خدای په امان.
زه د لوګر ولایت نه تماس کیم. افغانستان د جمهور رئیس صاحب څخه حاصله کیږي کومه نوې ماده چې پاکستان سره د وښودې چې داسې یو نوی پروګرام به جوړ کړو د صلحې په باره کې تیر په ویره. دې دولت سره زمونږ په هیڅ وخت کې صلح او امن نه راځي. وکوم وخت چې د منګ سره د سولې خبرې کړې په افغانستان کې 200-300 نفر موږ شهیدان ورکړي دي انتحاریانو د لاسه وګوره د سرکاوي ولسوالۍ ته څو پیری د منګ سره لاسلیک کړی ده او څومره توغندي ترې راواري څومره مشکل ترې جوړېږي خدای دې وي چې پاکستان کې موږ کومې نمایندګۍ دي کوم سفارتونه دي هغه هم پرې ووځي او چې په افغانستان کې د دوی د یو دام ووځي او مکمله رابطه ورسره ختمه شي د جمهور رئیس صاحب څخه زموږ دغه پیغام ده او دغه غوښتنه ده والسلام
مننه د وردګو نه مدرجن د پیغام سلطان چې که چېرته طالبان نو دا د حضرت افغاني خبرې رد کړي نو بیا خو مسؤلیت ولس ته ولس باید بیا راټول شي او دواړو جنبو ته یوه سره سره کرښه وکاږي او وروسته د هغې نه ورته وي چې وروره ته پړي او پرسته دې تیا بکړه ومیني او پس د ولس هم ټول د هغې سره ملګری شي بله لار خو نشته ته ځي چې بیا دا کور په دې ځای کې ولاړ دي پاتې دي مننه کوم
زه عبدالله د فضا څخه خبره کوم زه دا وایم چې د افغانستان رئیس جمهور تمامه معنا خپل مسؤلیت د سولې پر برابر ادا کړ اوس چې نو طالبان هم خپل مسؤلیت د سولې پر برابر ادا کړي چې پردي په خوله دې نه کوي خپل مشکل د حکومت سره حل کړي وسلام
ټول جان د فاریاب د ولایت د غورماشه ولسوالۍ څخه په تماس کې یم محترم محمد اشرف کني د ژوند د قید شرط شرط مسول وړاندې زو وکړل طالبان تن نور شي نه دی پاتې چې شرط ورته کړی دی باید طالبان هم پوری هغه مت چې د دې پلاس کې دی ماجر ته اجازه ورکړي چې خپل ځای ته لاس یې بیا کولای شي چې د نورو موضوعګانو په باب د افغانستان د دولت او د امریکا سره مخامخ خپل موضوع سره حل او فصل کې اول شرط ور باندې او د ماجر ځای پر ځای کېدل دي سلام
السلام علیکم رحمت الله ده کوم حر ولادت میون د سالین اکثر لته زه غواړم د سولید اړه مخکې فهم کړم دا کوم څه خپل خبر رواني مسمو محمد ترسمي دا خپل طرحه باندې کړه د مننه کوم نه او دا ټول هغه کسان نو سوال ته دی باندې دا غواړم چې نور په افغانستان کې جنگ وتره ټول دا کوم متر چې دا د خپلې کې او د سرتي ګوند په هیڅ خپل کار ته دوام ورکړي او امریکا متحده ایالاتونه مجاهله د نور افغانستان په خپل کې دي افغانان په خپل دونه توانایي لري چې نور خپل سواد ګوره کوي او خپل سواد جوړ نور د افغانان مداهله د چاوي متحد په خپل جواد ته سول راولي
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
دوستانو تاسو نظرونه مو د سولې مذاکرات په اړه واوریدل یو ځل بیا یادونه کوم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي د ژمنې سرسام تاسو نور پیغامونه هم راغلي دي چې په هغه کې مو د خپل سیمو په اړه ټولنیز ستونزې را سره شریک کړي دي په ګټه به وورو
السلام علیکم زه د ازادي رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم محمد یوسف همت د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ څخه نیتاس کو زحمت درکړی دی غوښتنه مې دا کونړ د ولایت د محترم والي صاحب څخه مې غوښتنه ده چې دی په هر وخت کې دغه د مروري ولسوالۍ د لاوو ډاک ته چې کوم پولي خوستل شوی دی د تبلیغي مرکز سره نږدې دغه پول په هر وخت کې دی بندي زمونږ غوښتنه ده چې عسکر د تلاشۍ لپاره دي چا باندې شک راځي باید تلاشۍ ترې واخلي او د ځینې وروسته باید د خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل څخه استفاده وکړي ځکه پول د استفادې لپاره دی نه د بندېدو لپاره کوم وخت امنیت ملي مشکل وي د ولایت مقام مشکل وي نو هغه مشکل دی عسکرو له طریقه حل کړي او خلکو ته اجازه ورکړي تکلیف دی او تنه پیدا کوي منګا ډېر ډېر بخنه غواړو چې منګا دا خبره کوو ځکه چې مشکل لرو ستونزه لرو منګا د مختلفو ساحو نه حرکت کړی چې دا شو د خپل د طریقې ولایت ته لاړو اچرا شو اکثر وایي چې دا بند نه نو دا مشکل چې منګا د خله د ولایت مقام ته ورسوي وسلام
السلام علیکم عبدالرزاقم زابل ولایت لشاجی ولسوالۍ څخه دام غوستنه د پچاجی ولسوالۍ کې دا وکاله کې سم سرګاتان پرابند دی باید دام سرګاتان خلاص د نوې نوروز نو وعده کړي د والي صاحب سم داهله د سبات خلاص خامخه
السلام علیکم. تاسو عبدالرحمن شهید زادین د زابل ولایت خکیوان ولسوالۍ د خبرت دا مهم پیغام پرېږدم. متاسفانه له بده مرغه په ګران هېواد کې په دې دبل ولایتو او ولسوالیو کې ډاکټر صاحبان که ډیپلوم والا دي که غیر ډیپلوم والا دي ټول انټي بایوټکس ډېر بېدرېغه کاروي، ډېر بېدرېغه کاروي. هغه ناروغي کانتانی وي که غیر انتانی وي، حتی که اسیدي منشأ ولري که غیر اسیدي منشأ ولري، حتی که یو ډول وایروس وي او پیراسایت وي، غوتې یوازې یو ترډ جنریشن فور جنریشن سالوسپیرم پېژندلی دي. بس ورته ټولو ته همدغه ستنې وهي او ټولو دا دعین ورکوي، ډېر بېدرېغه ورکوي. د روغتیا له وزارت څخه مې غوښتنه، جدا غوښتنه ده چې باید زر تر ژره په دې اړوند باندې اقدام وکړي او د افغانستان وګړو ته عامه پوهاوی ورکړي. تر وختله ډاکټر ته ووایي چې انټیبایوټیک ضرورت نشته چې ماته راکوي. ډاکټران خو د خپلو جیبونو ډکولو په خاطر او د خپلو پیسو ګټلو په خاطر باندې خپلې دوایي فلوري نور د انسانانو هېڅ غم نه سره دا په آینده کې مقاومت پیدا کوي او په آینده کې دا ریزیسټنس کېږي. په لهدغه غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه چې دا پیغام د شهکامه وزارت ته ورسي او شهکامه وزارت ته زمینه غوښتنه بیا ده چې باید په دې اړوند باندې اقدام وکړي.
سلام علیکم، زه د پکتیکا ولایت مرکز شهرانی چې خبره کوم چې دلته یو دا سړک ده، خو دا بازار موټران ټول بازار کې راتلو، بیا بازار کې به تېرېدو، بیا چې د ارګون چاودنه وسوه دا غټ باردار موټران یې بند کړو. اوس دا خامه لار باندې افغان شاهي سړک ده، هغه باندې موټران ځي، هلته په کمپاین باندې داسې کته کېږي. په دا منځ کې داسې وځي پاخه سړک ټوله 15 کیلومتره لار ده، نو دا لار یعنی دومره خرابه ده چې هره ورځ دا غټ باردار موټران دا اوس بارانو کې چپۍ بندې، دا کلي هم ورسره په تنګ دي. مطلب دا لاره هم ډېره خرابه کړې ده، خلک هم یو بل خواته نه تلای، او بل د دې سړک منظوریا د کرزي په وخت کې لا منظوره شوې ده، پلچکونه یې جوړ شوي دي. والي صاحب هېڅ توجه نه ده ورته کړې. اوس ده پخپله وایي چې د برمل خرانې چې م تر ارګونه سړک پوخ خو خواکېتا سړک پوخ شو، خو دلته په مرکز کې 15 کیلومتره سړک ته دا نه پخوي. دا صحیح لته.
بلی، السلام علیکم. نجیب الرحمن ما د ننګرهار ولایت د خیری ولسوالۍ د برکاش کوټه. زما پیغام دی ولسمشر صاحب مو دغه پیغام ته لرو چې زمونږ ټول ګلالي ځوانان چې هغه دولسم او د څوارلسم لوړ تعلیمونه یې کړي، بیا ټول بې روزګاره ګرځي. خو خلت یې کوو چې دی زمونږ د تعلیم یافته ځوانانو ته په ادارو کې کارونه پیدا کړي، او دغه بې تعلیمه ځوانان چې زمونږ په کلیو کې دي باید دې ته پروژه منظور کړي چې دا ټول پکې کارونه وکړي، او یو کارونه وکړي او بس آینده یې لکه جوړه شي. ټول ځوانان بېکاره ګرځي. له ولسمشر څخه هیله کوو چې دې ځوانانو ته زمونږ کار پیدا کړي. السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم. زه د فراه د ولایت د بکواله ولسوالۍ د شغله د کلي اوسېدونکی یم. زما د ملي اردو څخه دغه شکایت دی چې موږ کله پر لارې باندې کېږي، زموږ ډېر ځورئ، تلاشي کوي، او پرناکه باندې مو وی وټه کوي. دغه باید دولت دغه ته ډېره پاملرنه وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د یو شهید پیلوټ پلار یم. دغه یو تیاره کې د زما زوی د تیارې قومندان و، د انډوالي اکبر خان نومېده، د دې تیارې انجینر احمد شاه شیرزاد نومېده، کروچی نادر و قوم ازبک و د نور پښتانه د یو ازبک. د منګ اشرف غنی یو کور را کومورتي متقدا وزیرانو مخکې وینا درې دي، وزیرانو باندې هغه خپل اشرف غنی وینا درې متقدا منګ ته زړه کورونه راکړه، لغه بیا ویل ترمیم او درته دای کو وای کو هغه منه کړ، او ماشه ایډز درک نه لري، دا ټول دروغ وای. غیر د رئیس صاحب جمهور نو وتل نو ټول دروغ جن دي.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت د شارک مسجد او وزیر کلاس خاختار سره په تماس یم. زه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. په افغانستان کې صرف د ازادي راډیو وسیله ده چې په آزادانه شکل شکایتونه وړاندې کوي او د خلکو ستونزې اوري او چارواکو سره شریکوي. مونږ درې کاله کېږي چې له پاکستان څخه راستانه شوي یو. لاول خو یې مونږ ته منځکې نه راکړلې چې ابتتا نه ده شوې، اجازه نشته. بیا چې مثبکې راکړې نمرې، مونږ پیسې هم داخل کړې دي، اویز بانک منځکې هم راته خط کشي کړه چې نه هم راته واچوله. او چې کله اوس مونږ کار کوو، مونږ ته حکومت راځي او مونږ وري واپس خوښۍ ته.
کوخی ولسوالی ته موږ اوري بیا موږ لا اوس د دې کرانه د چدر کرانه را خوشین کی موږ درې سو روپۍ دی اړ کې واغه جاړې مم ورکسي مزدور را سره تللې دی هم روپۍ مرا باندې راشي دو سو ګټونو او دوه شپږ سو رانه لاړې دي بیا موږ ته کمانډان وای چې دې مکتوب نه دی اغلی دا نمرې باندې دي چې کله رئیس صاحب د مهاجرینو ته ووایو هغه مکتوب نه راکوي هغه له موږ نه پیسې غواړي یا راته وایي چې موبایل راته واخلئ یا وایي چې دومره روپۍ معین صاحب غواړي خنو موږ کومه ځای لاړ شو پاکستان نه درته لاړ شو بل ملته لاړ شو موږ ته خو نوره لار نه راځي زما له چارواکو نه وزیر صاحب نه او میاخیل صاحب نه دا غوښتنه ده چې زر تر زره دې موږ په دې ستونزه باندې غور وکړي او دا موږ ته ازادې کړي او ولسمشرغني غواړي چې له پاکستان ماته راستانې کړي خپل وطن ته چې دا ستونزې وویني چې په شاره کې دا ستونزې شته بېخي والا کراسي
بله السلام علیکم زه د هلمند ولایت نه خبرې کوم دا ټلیفونان ډېره ستونزه ده زه غواړم چې دا ږغ مې تر چارواکو پسې ورسېږي دا ټلیفونان بشپاره کړي سلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه محمد اکرم د زابل ولایت شاتطاد ولسوالۍ د بوري په بند کې موږ کورونه د کوچیانو موږ کورونه د بوري په بند کې دي نو موږ حکومت ته دوه درې واره ویلي دي چې ته موږ ته کلینیک را جوړ کړه مکتب را جوړ کړه موږ مکتب ته ډېر ضرورت شته ماشومان بیا سرنویسته دي د مکتب ځای نه لري د قلم و کتاب شي نه لري نو موږ څو واره ورته ویلي حکومت ته چې موږ ته داسې ځای را جوړ کړي چې هغه موږ شیانو ته مکتب یعنی د کله د مکتب ځای را جوړ کړي او حکومت نو سره وعده کړي چې ځای نه دی را جوړ کړي نو اوس د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش دي چې زموږ پیغام د دوو چارواکو پورې ورسیږي او زموږ پیغام خامخا نشر کې حکومت څو واره زموږ سره وعده کړي چې تاسو مکتب در جوړوو موږ به ښه ډېر کوچیان ملایان لا پکې دي د پورې بند نیولې دي نو زموږ د حکومت څخه دا خواهش خامخا دې پر خپل وعده وشي او موږ مکتب را جوړ کړي
الو السلام علیکم زه د کندهار ولایت نه خبرې کوم نوم یې درانه کوچی ده زه د اشرف غنی سمور ده خواهش ته چې موږ ته د مرسته په اړه چې یو مرسته راسره وکړي زموږ خپلې میږې او فید لرو میږې بلنګرې سولې وچکالۍ سوې لاسته زموږ میږې او فید بلې بچۍ سره ستاسلي کوچي موږ خرڅ په ګرد دا سولې دلته مې چې وادرې ودل موږ اشرف غنی ته دا غوښتل نه مرسته راسره وکړي بس دا زموږ میږې او بلې بچۍ سره ستاسلي کوچي وسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد اسماعیل د غزنی ولایت من په طرف اړیکه کین ما یو دوا پښتن دی چې د غزنی وانی په محترم تمیلا اله ده چې دا کوم لار چې له شلدیوالو تر ورزه پورې ده چې د لاره باندې امنیت یې نشته نو د ما له اړې په داخله ده چې دغه لارې امنیت وکړي کوم لار چې دغه لارې دې لسم له سره مخامخ سلام به دا څنګه حوارتي او د ازادي راځي چې مداخله ده تر یو څو سره کوي ورته دي خدای پامن
السلام علیکم زه د زابل شاجی څخه اړیکه نیولې ده چې الله خبره کوم تیر ورځې د کونړ کې د افغان مسلمان ولایت راټولېږي د پاکستان پر ضد باندې شعارونه ورکوي د دې څخه زه ډېره مننه کوم الله دې دې په عمر کې برکات واچي د ټول افغانانو باندې رحم کوم چې د پاکستان پر ضد باندې ودرېږي زکه پاکستان د افغانانو یو ښکارا دښمن ده زه یو افغان مجاهد د تیر افغانانو سره پیلن په جګړه باندې روان یم د دې نظام سره په روان جهاد باندې بوخت یم خو لیکن که اشرف غنی هم د پاکستان سره نن جهاد نن جنگ اعلان کړي زه په کلکه د اشرف غنی ملګری یم د ټول افغانانو رغ کوم چې د پاکستان د افغانانو یو ښکارا دښمن ده السلام علیکم
زه د زابل خاکی افغان نمی اړیکه نیولې ده محترمه کچېری د مستقلم په زابل کې یوازې بند وي او زابل کې مطلب جنگ روان وي خو صحیح خبره ده او که په نورو ولایتونو کې هم روان وي یوازې په زابل کې مستقلم بند وي دا کومه ستونزه ده وروره د خدای لپاره دا زموږ مستقلم آزاد کړي السلام
زه د کونړ نه د کونړ د دانګام د ولسوالۍ نه د زوړ براول د کلی اوسیدونکو مالک یو قومي مشر خبرې کوم چې زمنګا د غره د دیش مخابراتي مخابراتي شبکو ستن افغان لري خډې رټیټه او په دانګام کې کار کوي او په نور جوړ ساحو کې نه کیدلتا ډیر مشکلات دي مونږ ته پرته د پاکستان مرمۍ راځي څوک ولې هم څوک نشو خبره ولا نه خپلونه خبرې ګونه د پردونه مونږ اولاړو چارواکو ته دا هیله ده چې مونږ د دې ستنې غم دی وخري که دغه اولاړې ته کوي او که بل را ته رالیږي دا به ډېره مننه او د آزادۍ کارکوونکو
مننه کوم محترم ورور ستاسو پیغام او شکایت مو واورید نه یوازې ستاسو بلکې د ټولو دوستانو شکایتونه موږ خپرو او هیله ده چې چارواکي هم واوري په نورو خپرونو کې د هرې ستونزې په اړه موږ له مسؤلینو سره خبرې کوو او د هغوی جواب اخلو تاسو کولی سی بیا هم موږ ته خپل پیغامونه پریږدئ او خپلې ستونزې را سره شریکې کړئ د خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته او همکاري را سره کوي تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم الله مو مل سره
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5